اما اکنون تیم فوتبال انصاری با انجام 3 بازی و 7 امتیاز در صدر مسابقات لیگ برتر هرات قرار دارد.
افغانستان که در مازدیگر 4 بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. اورې چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په 3 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 23 کم شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر کمیږي، او دغه راز افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل کېږي. دا هم اورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول اتلس کاندیدان تایید شوی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې زیات ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د ننګرهار په شیزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی، او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په روسیه کې دی. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې وویل چې د روان کال د پیل په لومړیو 3 میاشتو کې زیات ملکي وګړي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو له لوري په عملیاتو کې وژل سوي، نه د وسلوالو طالبانو په حملو کې. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال د همدې مودې په تناسب 3% کم شوی دی. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې په 1390 هجري لمریز کال کې د ملکي تلفاتو شمیر د ورم کال په پرتله لوړ شوی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مړو او زخمیانو په شمیر کې د زیاتوالي یو اساسي دلیل د وسلوالو طالبانو عملیات بللی وو، او د افغانستان حکومت او د هغوی پر نړیوالو همکارانو یې هم تور پورې کړی وو چې د ملکي خلکو په وژلو کې او په زخمي کېدو کې لاس لري. د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. وروسته په خبرونه کې نور جزئیات تاسو په رپورټ کې اوریدلی سئ. د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ویلي چې له 2 ورځو راهیسې په سیمه کې جنګ دی، او سلګونه کورنۍ له دې امله بې ځای سوی دی. خوګیانی ویل چې لږ تر لږه 500 بې ځایه سوی کورنیو ته مرسته شوې ده. د خوګیانی په وینا په شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې د جګړې له امله دواړو خواو ته تلفات هم رسیدلي دي. د بدخشان د هغو ولسوالیو اوسیدونکي چې له تاجکستان سره پولې ته نږدې دي په خپلو سیمو کې د مخابراتي امکاناتو د نشوالي شکایت کوي. هغوی وایي چې له دې امله د تاجکستان د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو څخه کار اخلي چې ډېره ګرانه بیه لري. د افغانستان د بدخشان ولایت شکی، نسی، کوفاب، شغنان او خاهان ولسوالۍ د تاجکستان له بدخشان سره پر پوله پرتې دي. په بدخشان کې د مخابراتو رئیس ویلي چې MTN او سلام شبکې په دې ولسوالیو کې په مرکزونو کې فعال دي، خو دوی هڅه کوي چې لرو سیمو ته هم د دغو شبکو د فعالیت لمنه وغځوي. د بدخشان د مخابراتو رئیس ویلي چې په تاجکستان کې د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو استفاده غیر قانوني ده، او دوی به بندیز ورباندې ولګوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ د روسیې پر لور وخوځېد په روسیه کې دی، او د روسیې په ولادیواستوک ښار کې یې تود هرکلی وسو. د کیم جونګ اون د هرکلي لپاره د ښوونځیو شمیر زده کوونکي له مالګې او ډوډۍ سره ورغلی وی، او د هغه دودیز هرکلی وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس وایي چې کیم جونګ اون به سبا د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. کرملین ویلي چې د روسیې د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر د خبرو تمرکز به په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو وي، چې پر اساس یې د کوریا په ټاپو وزمه کې اټومي لانجه هواره سي. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د وژل سوو کسانو شمیر 3950 ته رسیدلی. لږ تر لږه 500 تنه ټپیان دي. د سریلانکا د پلازمینی کولومبو ښاروالي نن وویل چې په ښار کې لا هم خلک د نورو حملو د امکان اندېښنه لري.
Right now there is a lot of uncertainty because
دا وای اوس ډیره بې ثباتی موجوده ده، ځکه خلک داسې ویر لري چې شای نور انتحاري برګر دلته وي. خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په کنټرول کې اخیستی دی. د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې په ځینو لوکس هوټلونو او کلیساوو کې نه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا د امریکا غیر قانوني کارونو راوستی لري شي. واشنگتن پر ایران غږ کړی و چې له نړیوالو سره پر خپله اټومي موافقه له سره خبرې وکړي، خو حسن روحانی نن وویل چې ایرانیان کتل د مذاکرو او ډیپلوماسۍ خلک وو، په عین وخت کې د جنگ او دفاع خلک هم دي. د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو نرخ پرون په بېساري ډول لوړ شو. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم دي. پر دې پیښه 104 کاله تیر سوي دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان راغونډ شوي وو او هغه ځای ته چې د ارمنیانو په وینا د هغوی د قتل عام په یاد جوړ شوی د ګلانو ګېډې وروړې. د ګرجستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د هغه میرمن په یروان کې د امریکا د سفارت د رهبرۍ پلاوی او نور سیاسي مشران هم نن په یروان کې د دغه یادګاري ځای ته ورغلي وو. او په هانګ کانګ کې یو محکمه هلته د دیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې اته مشران نن محاکمه او په 14 کاله بند محکوم کړل. د چین په تر کنټرول لاندې هانګ کانګ کې دا د خلکو د ازادیو د کمیدو یو بل نقشه بلل شوې ده. په هانګ کانګ کې فعالانو په 2014 میلادي کال کې پر لارو او سرکونو مظاهرې وکړې او د خپلواکۍ غوښتنه یې وکړه. په هانګ کانګ کې واک د چین تر د چین لخوا د ګمارل شوی حکومت په لاس کې دی.
له فرشته جلال زین مننه چې خو بخې له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې پر راپورونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده.
د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د دلیل له مشر عزیز احمد تسل نظر هم اخیستی دی. د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله سلګونو کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو همدغه ټولو وروستي لسته هم لاره موندلې ده.
تکل شوی چې د ملي شورا د جمعې په ورځ پرانستل شي، خو له کابل څخه ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي.
موږ د پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس، او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
د کابل د ولسی جرګې ورستۍ نتیجې تر اوسه پورې نه دي اعلان شوې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د خونړیو حملو د وجه شو شمیر نور هم زیات شوی، او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د ملکي تلفاتو مسلې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوی دی. دا له 2013 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او علتونه یې هم بېلابېل ښودل شوي. خو د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1292 نور ټپیان دي. دا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو پکې راغلي چې په وژل شویو کې 150 او په ټپیانو کې 422 ماشومان دي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي عملیاتو ته هم اشاره شوي. راپور وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو 340 هوایي عملیات کړي چې لامل 1545 ولسی وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. همداشان بهرنیو ځواکونو 9 هوایي حملې کړي چې په اترس کې 1545 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په دې خپور شوي راپور کې راغلي چې د ټولو هوایي عملیاتو له امله په وخت مرګ ژوبله کې له نیمایي زیاته مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خو په دې راپور کې ټینګار شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 23% کموالی راغلی دی. د راپور په اساس د تیر 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2315 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. یوناما ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکي مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلې دي. افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ملګرو ملتونو د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړه کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د 1906 لمریز کال په پرتله په 1909 لمریز کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 19% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو بار بار په ټینګار ویلي چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. خو هغه څه چې یوناما د افغانستان بشر حقونه او په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې وایي دا دي چې تر دې دمه د جګړې ښکېلو اړخونو د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
د ملکي تلفاتو د کمیدو د علتونو په اړه مو دغه راز د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسل هم نظر م اخیستی دی. له ښاغلي تسل سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې په رښتیا هم آیا په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي؟
متاسفانه یعنې په بشپړه توګه باندې دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده. خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوبلې د موږ سره ثبتېږي. همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي که دوه نفر وژل کېږي چې د یو ونه وژل شي. او په کار دا ده چې حکومت په خپلو عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړي دي، تر هغو چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغو چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سیه ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهیږئ چې په همدا تېرو میاشت کې هوایی بریدونه شپنی عملیات هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه وو چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې دی د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، او بخی په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت ضد عناصرو ته د 2019 کال په لومړۍ ورځو کې منسوب شوی دی. که څه هم موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسې په دغو غونډو کې د دوی سره وینئ کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې تر څنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت پلوه ځواکونو لخوا په د تیرو درو میاشت کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغو کې ډېر خونړۍ مرګ ژوبله درلودله. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپر یک او سپر دو. دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي او هغوی مستقیما د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه داسې عملیات کوي چې د هره پیښه د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیما ښکیل دی هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. امر
نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې اخیر ته پام نه کیږي او لامدې عمله مثلا
په جګړه کې هغه د دوی د کلو د ولایتو څخه چې دوی عملیات کوي هلته د دوی هغه استخباراتي ځواک کمزور دی، استخباراتي رپورټ صحیح نه لري. او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپله د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دي هغو ته درناوی نه کوي او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغسې د سیمه ییزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي واوسي، دغه شی وجود نه لري. نو ځکه تلفات رامنځته کړي چې مرکز له سیمې سره له ولایتونو سره د عملیات ماهنګ نه کړي نو دا ملکي تلفات به متاسفانه وي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسلو چې په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل نظر شریکاو. په تېره بیا په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د خپر شوي راپور په باب چې نن یې خپور کړی، په دې راپور کې ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 30 کم شوی او د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې په تیرو ولسو کلونو کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې ډېر قرباني بیا هم ملکیان ورکوي. د راپورونو له مخې د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو له امله هم سلګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې له خپلو مېڼو کډه شي او نورو امن سیمو ته ځانونه ورسوي. ویل کېږي چې دوه درې ورځې مخکې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي. که څه هم د ننګرهار د والي ویانات الله خوګڼۍ وایي چې اوس سیمه کې جنگونه آرام شوي دي خو بیا هم بې ثباتي شته. د غراز ویل شوي په راپورونو کې چې د داعش د حملو له امله وسلوال طالبان هم د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه یو څه په شا شوي دي. همدا شېبه د جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینوار را سره د ټلیفون په لیکه ده. شینوار صاحب، خبرونه ته خره غلاست په شیرزاد کې اوس وضعیت څه ډول ده؟
ډېر مننه نوري صاحب. موږ هم دغه شیبه چې د شیرزاد ولسوالۍ یو شمېر قوي مخورو سره چې هغه ښار ته نن هم راغلي وي او په همدې تړاو یې خپله ولایتي ادارې سره هغه د خلکو ستونزې شریکولې ورسره وغږېدلو. د هغوی په وینا باندې چې په شیرزاد او خوګیانو د کګو په غلورو پرتو سیمو کې چې هلته د طالبانو داعش د ځینو وسلوالو د جګړو ویر شته دی، ځکه د دوی ویل چې دوره جوړان هلته څه خپلمندي جنګونه وشو، د همغې د جنګونو له امله یو شمېر کورنۍ راکډه شولې. هغه کورنۍ چې لږ امن سیمو ته راکډه شوي دي دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نو په همدې خاطر نن دوی په ښار کې سره ټول شوي وو. ولایتي ادارې ته دغه خپل ستونزې هم شریکې کړي دي. دوی وایي که چېرته هغه کورنۍ چې راکډه شوي دي او دوی سره عاجلې مرستې ونه شي نو دوی له ګڼو مشکلاتو سره اوس هم مخ دي. ولایتي اداره هم دا خبره مني چې دوه ورځې وړاندې د شیرزاد او د خوګیانو په لرو غرنیو سیمو کې دا داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ په ځینو ساحو کې نښتې شوې دي. که څه هم خوګیانی وایي چې اوس فعلا په شیرزاد کې کوم نښته نشته، دی نښتې رپورټ ورکړل شوی دی، خو د هغه د تیرو دوو ورځو نښتو له امله یو شمېر کورنۍ راکډه شوي دي. او په خبره چې ولایتي اداره په دې برخه کې به جدي تصمیم ونیسي چې هغه کورنۍ چې راکډه شوي دي د هغو سره عاجلې مرستې وکړي.
له دې مخکې شیرزاد آیا د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د کومو نښتو شاهده وه که نه؟ او ولې داسې راپورونه وایي چې داعش پر وسلوالو طالبانو حمله کړې ده؟
یو څه چې نوی دی نوري صاحب هغه د داعش وسلوالو جګړه په شهزاده کې طالبانو سره ځکه د دې وړاندې د داعش وسلوالو خط د هسکې مینې ولسوالۍ کې وو چې په دې وروستیو کې په دې وروستي یو کال کې هلته چې عملیاتو شو د داعش وسلوالو هغه مرکزونه له منځه ولاړل دلته د داعشیانو یو وسلوال هغه د خوګیانو په طرف لاړه چې دا تقریبا له ډېر وخت وروسته یو لومړی ځل دی چې د داعش او د طالبانو ترمنځ په شیرزاد د خوګیانو په دغلرو غرنیو سیمو کې دوی ترمنځ دغه نښتې رامنځته کېږي.
بلې شمه مشنوار له جلال آباد ازادي رادیو خبریال تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګو د ننګرهار د ولایت د والی له ویانا ته ولا خو غنی سره مهم شیبه مخ کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د روسي وضعیت په اړه خبري وکړي. ښاغلی خو غنی وای
د شیرزاد خو غنی ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر دوه ورځې کې په هغه سیمه کې چې وړاندې هم تورستانو فعالیتونه درلودل د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځین خط شوی دی. د دې خطو په پایله کې دواړو لورو ته برجوب لغومه وختي ده. متاسفانه د داعش او د طالبانو د وحشتونو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. موږ بې ځایه شوو کورنیو ته هممهاله د مرستو رسولو په موخه پلانونه برابر کړل. تقریبا 500 کورنیو ته به نغدي مرسته بیړه ورسېږي. همدارنګه هغه کورنۍ چې هغوی د سرپناه ستونزه نه لري د هغوی سره به د سرپناه برخه کې هم همکاري وشي دنده ورکول شوې ده. موږ په هغو سیمو کې چې دوی جګړه کوي اکثره ملکي وګړي دي نو په دې خطر باندې چې ملکي وګړو ته زیان وانه وړي موږ خپل عملیات له احتیاط ترسره کوو. ولې په هغو سیمو کې چې مخالفین حضور لري دواړه لوري زموږ مخالفین دي نو دوی به له منځه وړل کېږي.
د ننګرهار د والی ویان اته الله خوګنی چې د ننګرهار د شیرزاد او خوګنی ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو نښتو په باب نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل دغو نښتو له امله سلګونو کورنۍ هم خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. له دې مخکې د ننګرهار د څنګ لوري کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه هم د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي وو چې له کبله یې هم د دې سیمې ډېر خلک نورو سیمو ته کډه شوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. د افغانستان د ولسمشري انتخابات څو وارې په ځنډ په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دا چې د دغو کاندیدانو د نومونو یا د دوی د ولتیاو پروسه سمه څېړل شوې په دې اړه مو پر انتخاباتو د څار د یوه بنسټ د مشر نظر هم اخیستی. په دې راپور کې چې فیروزه عزیزي ترتیب کړی اوري
د ولسمشری انتخابات لپاره ټول 13 کسانو د نوماندۍ پروسې ته لار وموندله. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله صداد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو 13 کسانو ټولو د نوماندۍ شرایط پر ځای کړي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي لیست هم لار موندلې ده. او تاسو پیګه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ لس باندې کار کول او دوی نن نهایي کړي او نن ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستول دي. یعنی د لیست څخه عمل دی وتل.
دغه کمیسیون دا هم وایي چې سبا یعنی پنځشنبه به د دغو نوماندانو ترمنځ په چاچونه هم وشي چې څوک د نوملړ په کوم ځای کې راشي. د افغانستان د اساسي قانون یو شپږمه ماده پر بنسټ د روان مریض کال د جوزا یعنی خبرګول میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 5 کلنې ولسمشرۍ موده پای ته رسیږي. خو اوس د سترې محکمې د تازه حکم له مخې ښاغلی غنی کولای شي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل دنده پر مخ یوسي. د اساسي قانون د همدغې ماده پر بنسټ باید د هر ولسمشر د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوی جمهور رئیس ټاکلو لپاره انتخابات له 150 تر 200 ورځو په موده کې ترسره شي. خو آیا د غوړستي شویو نوماندانو د نوماندۍ لپاره ټول شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا انتقاد کوي چې د ولسمشري انتخاباتو د نوماندانو د نوماندۍ پروسه په سمه توګه نه ده تیرل شوې، په ځانګړي ډول د دوی د تابعیت مسله. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د دې پروسې سم نه چیرلو دوی اندیښمن کړي دي.
یو لړ هڅې دي چې مشنو له خپل چې د خپل کار په ډېره سادهګۍ او اسانۍ سره بل څه کوم مسله په غاړه باندې اخلي او څوک ځان خطا کوي دي د خپل کارونو مخه بیا او د مول لپاره لږ زره اندېښنه پیدا کوي چې تراتونکو پړاوونو کې چې هغه بل زره پیچلې وي او سخت وي که چېرته دوی چې په سطحي ډول باندې دغه مسله سره برخورد چلند وکړي دا ریږي چې بیا هلته دغه موضوع نور هم خراب نه شي.
ښاغلی رشید دا هم وایي چې د نوماندانو د اسنادو او شرایطو د څېړلو لپاره د قانون له مخې بې کمیټې ته اړتیا وه، خو دغه کمیټه جوړه نه شوه او د څار بند سوچونو سره په دې تړاو هیڅ راز معلومات هم نه دي شریک شوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې افغانستان سږ کال د ولسمشرۍ انتخابات په مخ کې لري، د تیر کال د ولسي جرګې لانجمنو انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه، خو د دغې جنجال سره سره ټاکل شوې ملي شورا بل سبا یعنې د جمعې په ورځ پرانیستل شي. له کابل څخه ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړي لیست کې بیا بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانننزي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
ولسی جرګې ته د کابل یو شمېر کاندیدان چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لومړنین لیست کې نومونه بریالي اعلان کړي دي، د شکایتو کمیسون په وړاندې په اعتراض کې له دغه کمیسون نه وغوښتل چې ژر دې د دغه ولایت وروستي نتایج هم اعلان کړي. دو تنو کاندیدانو فدا محمد الفت او مرسل نبیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاص ما از کمیسون شکایت انتخاباتي ای است کې هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه، و خواست دوم ما از جناب رئیس جمهور ای است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
من د پارلمان افتتاح وارو د قانون پر اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نلري پارلمان افتتاح شي.
بل پلو د دغو کاندیدانو ځینې پلویان له انتخاباتي کمیسونونو هم غواړي چې د دوی د وکیلانو برخلیک معلوم کړي او نه باید د دوی له رایو سترګې پټې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د کابل ولایت په ګډون د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د رایو وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون منشي قاسم الیاسی وایي چې د کابل ولایت د اسنادو په اړه څېړنې پیل شوې دي. هغه وایي د کابل د انتخاباتو په اړه زیاتې پیچلتیا وشته، د دې لپاره چې هره ورځ ستونزې زیاتېږي، کارونه مو ودرولې و اونۍ کېږي چې یو ځل بیا مو کارونه پیل کړي. ټولې ستونزې د دې باعث کېږي چې زموږ څېړنې اوږدې سي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره چمتووالی بشپړ کړی. په پارلماني چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې ولسمشر د هدایت مطابق د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره کمیسون ټاکل سوی او ټولې امدګیانې بشپړې سوي دي. د دغه وزارت د اماډیکو او اطلاعاتو رئیس ذکر الله پرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې نن وکیل صاحبانو اعتراض کړی یا کومه اعتراضیه غونډه نیولې ده، دغه خپل شخصي کار دی. حکومت د تلاتما پر رئیس صاحب جمهور هدایت هم داسې دی چې پارلماني چارو وزارت مکلف کړی دی چې ترڅو د پرانیست غونډې په ښه او شاندار توګه تنظیم کړي، چې موږ مکمل چمتووالی نیولی او انشاءالله چې د جمعې په ورځ به افتتاح کړي.
ښاغلی فرزایی وای د کابل او میدان وردګو ولایتونو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دغو ولایتونو استازي کولای سي د ملي شورا له وکیلانو سره یو ځای سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او د دې حملو په تړاو حکومت هم د نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. عصمت څاروانې تفصیل اوروي.
د سریلانکا د یکشنبې د حملو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. تر پرون پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 320 تنه اعلان شوی و، خو نن چارواکو وویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. د سریلانکا د پولیسو ویاند روروان ګونا سیکارا نن چهارشنبه وویل چې د یکشنبه د ورځې د بمی بریدونو په تړاو 40 تنه نور نیول شوي، چې ورسره د ټولو نیول شویو کسانو شمیر 20 ته ورسید. مخکې ځینو چارواکو ویلي وو چې 40 تنه نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبه د ورځې په حملو کې په یو نه یو ډول لاس لري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغه بریدونو بهرنۍ ریښې درلودې. لبلی خواد سریلانکا د پلازمینی کولمبو شارواله روسی سینا نایی که په شار کې د شته اندیشنو یادونه وکړه. اوس وخت ډیره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري بریدګر شاوخوا وي، خو فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. د یک شنبه پر ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو لږته لږه نهه بمې چاودنې شوي وې. د سریلانکا حکومت یوه کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤله بولي. داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادعا یې د سریلانکا د یک شنبه د ورځې بریدونه یې کړي دي. د سریلانکا چارواکي هم اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالي او خونړیتوب ته په کتو دا کار له هېواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکارۍ او ارتباطه پرته کېدای نه شوای.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د روان میلادي کال د پیل په دریو میاشتو کې زیات ملکي خلک د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې وژل شوي، نه د وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات 30% د تیر کال د هم دغو دریو میاشتو په پرتله کم شوي دي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوو ورځو جګړې له امله سلګونه کورنۍ په دواړو ولسوالیو کې بې ځایه سوي دي. خوګیانی وویل چې جګړه اوس ختمه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا امریکا په غیر قانوني ډول په ایران راوستی لري کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د می په میاشت کې له ایران سره لا چومې موافقې ووت. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونی مراسم ترسره کیږي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان نن هغه ځای ته چې د ارمنیانو د قتل عام په یاد جوړ شوی ورغلل او د ګلانو کېټې وروړي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه اوروي او لهغه ورسته د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرې دوته چمتو کیږي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې او روغتیا رئیس وایي دغه وزارت د نجونو زده کوونکو لپاره د ورزشي میدانونو او جمنازیمونو د جوړولو په برخه کې هڅې کوي. محمد اکبر عمرخیل نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تازه دوی د کابل په عائشه دورانی او جمهوریت لیسو کې د نجونو لپاره ورزشي جمنازیمونه جوړ کړي دي. ښاغلی عمرخیل دغه شان وویل چې د هیواد په 50 زونونو کې دوی د ورته جمنازیمونو پلان لري.
په نظر کې لرو 50 زونو کې موږ جمنازیمونه جوړ کړو. خوشبختانه دوی لپاره د انجونو ترنران هم درو مالمی مسلکی مناسب مسلکی موږ له ډیلرز دی لپاره تمرین کې دي ستوند تر هغه ارچوي.
د خغلی عمر خپل خبره په خوانځیو کې د انجونو لپاره د ورزشي میدانونو او وسایل په برخه کې ستونزې موجود دي، خو د هواري لپاره یې هم کار روان دی. د غور ولایت د فوټبال غورا لیگ سیالي په لړ کې نن د شاهین لوبډله له اتفاق او امید لوبډله او فیروسکو د شاهین لوبډله پر وړاندې د لوبي ټکر کوي. د غور ولایت د ورزش امیر امین محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ څلور لوبډله سره ولوبي دي. نوموړی وایي چې دغه لیگ سیالي د غور ولایت په کچه په امتیازي شکل ترسره شوه چې اټول لوبډله په کې برخه اخیستې وه. تر دې دمه د آرش اتفاق ټیم د جدول په لومړیو کې دی چې هیڅ ګول یې نه دی خوړلی. په ورته وخت کې د غور ولایت یو شمېر فوټبالیستان د ورزشي اسانتیاو نشتون له امله شکایت لري او له دولت غواړي چې د لوبغاړو ستونزو ته جدي رسیدنه وکړي. او د انګلستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د مانچستر سیټي او مانچستر یونایټیډ فوټبال لوبډلې لوبه کوي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د شپې په 11:30 دقیقو ترسره کیږي. دا سیالۍ به د انګلستان اولد ټرافورد سټېډیوم کې چې مانچستر یونایټیډ مربوط کیږي هم وشي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیره اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د